سلرويشت 201
څلور بجې او ډېر دقیقې شپې وړاندې د سپورت نړۍ ونیس پروګرام لرو. د تاندې څانګې پروګرام هم په دې خبرونه کې اورېدل شي چې د اعتماد د ځوانانو د باور او د اعتماد مسله پکې چړل شوې ده. خو دمګړې لنډ خبرونه. یو جتپور بریتانیایي ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر هوګو شورټر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. د بلخ جوجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو مېرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی سوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له نصر فوټبال سره تړون لاسلیک کړ. و دېش کلن رونالډو به د شوی تړون لمخې تر 2025 کال پورې له نصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیون ډالر به هر کال ترلاسه کوي.
د لوبو لمیدانه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته کوګي او د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه اوري. په دې ولې ځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پلی ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نومان دی.
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان واوسیږي.
او د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکښې لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یو لګل شوې اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. په اعلامیه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او دی ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسؤلیت به په سمه توګه پرمخ وړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسؤلیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یو لګل شوي پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسؤلیت له دې وړاندې هم په ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسؤلیت د تیر پرتله باندې لا ډېر تر سره کړي. لشک پر تراتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو لاړخه ډیر مصروف کلونه دي، نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدي د نوموړي پرتګ سره لا ډېره کسي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمیر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی، خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لور ته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونې په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیږدیز کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران
د کرکټ نړیوال شورا لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تېر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ کې لوبې کړې وي. زدران تیر کال په یورزنیو سیالیو کې 421 منډې او په شلوریزو سیالیو کې 268 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 128 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلانده کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د ICC د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې څه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. دغه راز په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نومونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ ځوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یورزنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې ډله کې د انګلستان 2 لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د استرالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیز کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیز کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګڼو مالی او سفري ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب د هوکړې، له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کال پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 130 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو ګټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ د سکوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمږ لا آزادی رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پار د نهو هیوادونو ترمنځ ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبې پورس په دویم ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 ته ورسېده او په لوبه افریقا تر نورو لوبډلو ډیر مخکې دی. استرالیا به له سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې هندوستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ول لوبغالي کې پیلوبه کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولۍ نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه، خو دا ځل پیلوبې تل رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه، او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګ سلیزه ووهله، او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ، او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلندو څپو په 19 دوويشت څلرويشت او 15 مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال لنډۍ څخه او د فوټبال لنډۍ په یو تازه خبر کې راغلی دی چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کاله پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیون ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتل ستورې اډسن ارانتس چې په پیلې مشهور د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 9مه د 20 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړ او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېر مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورټ کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوري کیلی ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېدا او د تیرې پنځشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر لدې نړۍ وکوچید. پیلی یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په 16مه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1990 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېل ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش و، خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلې په مړینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و، بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلې لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا ښوونه شوې چې پیلې د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلې مړینه د ټولې لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 650 لوبو کې 2 لسوه 1 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 14 ځنډ وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وې. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیګ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیګ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټډ وروسته او شپږم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په دیرشمه نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي:
راشد خان د کپتانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان واوسیږي. هغه کې دا وړتیا سته چې خپل لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي. چون په دومره مصروفیتو سره سره هم راشد خان یو لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړی او پوره کمیټمنټ یې کوله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري. چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده، بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی بیا په دې اند دی: که راشد ځینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي، نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی ټوینټي کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسوو. اول به موږ پنځه پراپر ټی ټوینټي بیټسمینان ساتو، او دوم سیدا وکټ کیپر چې بیټسمین یې سره برخه دی موږ ښه ده. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر پنځه بیټسمینان په ټیم کې ساتو، پراپر هغه هم د ټی ټوینټي سپیشلسټ. ورسره به یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنا آل راؤنډر وي. نو سپین بالینګ زمونږ ښه ده، او فاسټ بالرز به مونږ فاسټ بالینګ آل راؤنډر نه علاوه درې داسې فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی ټوینټي د کولو مهارتونه ولري، او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي، او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي، او دا ټیم باید له هر فارمیټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي. او د دې مقصد دا اوسیږي چې باید مونږ په ټی ټوینټي کې مخکې تلای شو، او دغه ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی ټوینټي کې مونږ د ایشیا کپ د ګټلو یا د ورلډ کپ د ګټلو چانس شته. نو په دې وجه باندې باید دا ټیم سیدا ځانګړی یو ځان ته وساتل شي.
له تاسو ټولو درنو اوریدونکو زخته ډیره مننه کوو. زموږ بلا ورزشی خبرونه بلا ونې په همدې ورځ خپرېږي. ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنه نه جوړیږي، واځه خبرو قصه کوم وسه. دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلینه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
د تاند څنګه د خبرونه چې ما هم این هیواد جوړه کړې ده. راپور تر څنګ لارواپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډېر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکی مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پورې خندل، امام څه نشو څه خلې نشو بسلې. خیر کې تو شاګردان لړل شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پرې فو، بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه. ځای کې بیا استاد په خایسي ومنلم، به شاګردان ډېر خوشاله درس مې ان شاء الله ورو ورو جوړ میم سه شو درس ورکول مشي شاګردان راځي. موږ خپل سی او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ورکول، مشمن د زده کول د انګلیسي دغه سمیټوډ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی، ټول تمیل والا ما سرٹیفیکیٹ اخیستا ہے. جیسے مثلا دے جبا کے دیر نمرے ما اڑی دی، یا فلانا ڈپارٹمنٹ یا مثلا یا مضمون کی مخی نمرے اخیستا دی. دوی رہتا ہے واجب بے غیر تا نسنا جوڑی گی واجب تو خبر و قصہ کم ہو اسا دا اصل دلیل ہم دا دے نئے دلیل دا چھو اس مثلا منگا اس نس کالا یا سٹیج پر سر باندے لار سمے اسی بارا کی خبر ہو کم دا ټول دے ہم دا تاثیر کرا.
عبدالرزاق منظور وای هغوی چې ویری یو په ځان باور نه لري، دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک لدی ویره کوي کنه، چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي.
ظاهر سراغ چې په کوم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپل په انسان کې د هغه زنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یو ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړ کنه، دوی ذهنتون سره دی به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیلم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما خاطه دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړی پرې مینه کول چې هغه زما روحیه کمزوري کی. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوایم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوایم، لکه د فلانی زوی کولای شي ته نشي کولای، مګر ما باندې هغه زنه ده کړی، ځکه زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم. هغه په یو برخه کې مثال کار کوي چې زه په بل برخه کې تر هغه ډیر پیاوړی وم.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډیره ژوند هم هماغه سی وي. دا نوموړی په وینا کې ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړو وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم
کولای خو طبيعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې ما سکی خو کچیر کوشش وکړ زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ ځان سره تکرار کوو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید مونږ وایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. درېم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور او پلار او د کورنیو پاملرنه ده. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور و پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دای کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاص لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالی واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کولی شي چې په خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.